دي اسلامي دولت وسله والی ډلې یادایش د دې حملې زموري منلې ده.
بشیر واخنمو د دونی موجود د خبرونو لنډې زاوریدو. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي د ریاض مساخیل ناورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د افغانستان په مفاهمتي عمل او د غلړ کې د طالبانو لخوا د مذاکراتونو په انکار لیکلي. دې سلسله کې جنگ ورځپاڼه وایي چې د څلور اړخیزه کمیټې د مسلسل غونډو وروستو امکان و چې اسلام آباد کې کیدونکې غونډه کې به طالبان نمائندگان هم کینی او دا راز به مفاهمتي عمل مخ په وړاندې روان شي، خو عین په اخري موګه طالبانو مذاکراتي عمل کې د ګډون نه انکار وکړ او وی ویل چې تر څو امریکا د دوی خلاف جنگ نه وي ودرولې او د دوی قیدیان یې نه وي خوشې کړي، تر هغې مذاکرات کېناستل ګران دي. اداري مخکې وایي چې د مذاکراتي عمل دپاره د نورو ملکونو ترڅنګ پاکستان خپل پوره پوره کوشش کړی او پوځي او سیاسي مشروالۍ د افغانستان دورې هم کړي. دا راز امریکایي صدر هم د افغان ولسمشر سره په ویډیو لینک خبرې کړي او د مذاکراتي عمل کامیابۍ لړکې د خپل خوا د مرستې ژمنه کړې. د دې ترڅنګ ځینې ورځپاڼو خپل ادارې د چیف جسټس انور ظهیر جمالي په خطاب لیکلي چې وایي پاکستان کې ځینې خلکو د جمهوریت په نوم په وسایلو قبضه کړي او اتش په تکالو کې پاکستان یو فلاحي ریاست جوړ نشو. د غلړکی ایکسپریس ورځپاڼه د نوموړي د خلی لیکي چې د غلطو پالیسو په وجه مونږ مشرقي پاکستان اوبیلو او داشان اوس هم د جبې علاقې مذهب او قومیت په نوم خلکو کې تفریق کولی شي او ملک په مختلفو درجو کې ویشل شوی دی. اداریه مخکې د چیف جسټس په حواله وایي چې پاکستان کې قانون موجود دی، خو وروستو ناس لوی خلک د قانون عمل درآمد لار کې خندان پیدا کوي او دغه وجه ده چې عدلیه هم خپل کار په چټکتیا سره نشي کولی او په زرګونو مقدمې د زنډ ښکار دي چې ورسره خلک ذهنی جسمانی او مالی اذیت سره مخ دي. 2009 کې حکومت یو جوډیشل پالیسی جوړه کړې وه چې ورسره به خارونو کې د مصالحتي کمیټې د لار مسلې حل کولی شي، خو د بده مرغه په هغې هم عمل درآمد ونه شو. اداریه اخره کې وایي چې د چیف جسټس ټولې خبرې په خپل ځای صحیح دي. که ملک ته مخلص قیادت په لاس ورشي او د هر چا احتساب وشي، نو هیڅ وجه نشته چې دا ملک د ترقۍ نه پاتې شي. د دې لپاره ضروري ده چې هر تن او هر اداره خپل خپل فرض په ایمانداری سره ترسره کړي، په قانون عمل درآمد دپاره اقدامات وشي، د ججانو سره سره د پولیسو، وکیلانو او نورو خلکو هم په خشان روزنه وشي، نو ورسره به ډېرې مسلې ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې الجزیره ټلویزیون لیکي چې چیرې پاکستان افغان طالبانو د خبرو میز ته پر راوستلو کې ناکام شي، نو دغه به د سیمې امنیت ته سخت زیان ورسوي. بلخوا وال شي جرنل لیکي د فروری په پای کې د قطر په دوحه کې د افغان حکومت یوې ډلې د طالبانو لغړو سره لیدلي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
الجزیره ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي تمه ده په روانه اونۍ کې د افغانستان د سولې په اړه د مذاکراتو بل پړاو په اسلام آباد کې ترسره شي. که چیرې په دغه خبرو کې پاکستان د طالبانو په راضي کولو او دوی د خبرو میز ته په راوستلو کې ناکام شو، نو دغه ټولې هڅې به هیڅ ګټه ونه کړي، ځکه چې طالبانو په خبرو کې د ګډون نه کولو وویل دي. الجزیره لیکي که طالبان د سولې په دغه مذاکراتو کې ګډون ونه کړي، نو دغه به نه یوازې د سیمې امنیت ته نقصان ورسوي، بلکې ورسره به پاکستان خپل دا باور هم وبایلي چې ګنې دوی طالبان د خبرو میز ته راوستلی شي او یو ځل بیا به د پاکستان د خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره اړیکې د کړکیچ ښکار شي. له دې سره سره به افغان ولسمشر اشرف غنی هم په هیواد کې دننه له نیوکو سره مخامخ شي چې له پاکستان سره په دغه خبرو وخت ضایع کړ چې پرې له وړاندې نه د طالبانو سره د مرستو کولو تورونه دي. په افغانستان کې له وړاندې نه وسوال بریدونه زیات شوي دي. طالبانو په دې وروستیو کې پر ځینو ولایتونو او ولسوالیو هم کنټرول ترلاسه کړ چې دا ښکاره کوي دغه وسوالې ډلې اوس هم د سیمو د نیولو توان لري او که چیرې په افغانستان کې شخړې زیاتې شي، نو له دې سره به چین او امریکا پر اسلام آباد پر روان وخت کې باور ونه کړي. بلخوا په پاکستان کې ولس داسې باور کوي چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف غواړي د هیواد ترهګري ختم کړي او افغان طالبان له خپلې خاورې وباسي. وال سټریټ جرنال بیا لیکي د فبروري په پای کې د قطر په دوحه کې د افغان حکومت یوې ډلې د طالبانو لغړو سره لیدلی او د دغه هیواد د سولې د عمل په اړه خبرې کړې دي. یو افغان چارواکي واسټری جرنال ته ویلي دغه خبرې د باضابطه مذاکراتو د پیل په اړه وي چې څنګه به دواړه غاړې د تیر کال د خبرو د ځنډېدو وروسته یو وارې بیا دغه عمل پیلوي. خو بیا د تیر خالي په ورځ طالبانو په یو بیان کې وویل دوی داسې د خبرو په یو عمل کې هم برخه نه لري او دا چې ملا اختر منصور له یوې ډلې لخوا هم دا اختیار نه لري چې د خبرو په دغه عمل کې برخه واخلي. که څه هم طالبانو په دغه خبرو کې د ګډون نه کولو ویلي دي، خو ځینې افغان او نړیوال چارواکي او د طالبانو ډلو ته نږدې کسان وایي د طالبانو ځینې مشران غواړي دغه خبرو ته حاضر شي. بلخوا د افغان ولسمشر دفتر د طالبانو له غړو سره په قطر کې د خبرو کولو تردید کړی او وایي دوی په دغه هیواد کې د سولې د پرځای کېدو لپاره ټولې لارې استعمالول غواړي چې په هیواد کې د تشدد مخه ونیول شي او ولس یې په یوې ارامه ټولنه کې ژوند وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام د تاپی ګیس پایپ لاین پروژې ته راړو. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ډاډ ورکوي چې د تاپی پروژې کارونه په منظم ډول مخته روان دي. د دغه وزارت ویاند یکشنبه په ورځ د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې دا مهال د یادې پروژې پاړوند مسؤل کسان په درو بیلابیلو برخو کې کار کوي. په همدې حال کې افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د تاپی پروژې د بریا لپاره باید خلک له دولت سره همکاري وکړي. نور تفصیل نجیا صافی ناورو.
د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د اړینو هوکړه لیکونو لاسلیک کول، په نوي تشکیل کې د حرفوي کسانو استخدامول او د عامه پوهاوي د پروګرامونو دوام هغه درې اساسي مسایل دي چې د ټاپي پروژې په برخه کې په منظم ډول مختزي. د دغه وزارت ویان محیودین نوري د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل که چیرې د ټاپي پروژې په برخه کې کارونه همداسې مخته ولاړ شي، دا پروژه به په 2000 میلادي کال کې بشپړه شي.
د ټاپي پروژې د چارو د پرمخ بیولو لپاره په درې پړاوونو کې کار جریان لري او که چیرې په همدې ډول دوام وکړي په 2000 میلادي کال کې به د ټاپي پروژې کارونه پای ته ورسیږي او موږ به له دې نلیکې څخه د ګازو د انتقال شاهدان اوسو.
ښاغلي نوري وویل چې د پانګونې د هوکړه لیکونو د ګازو د نلیکې د مقرراتو د سیستم ترانسپورت او نورو موضوعاتو په اړه تیره اونۍ د ترکیې په استنبول ښار کې یوه ناسته هم ترسره شوه چې د ټاپي پروژې د کارونو اساسي برخې جوړولې. د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د عامه پوهاوي پروګرامونه د دینی عالمانو، قومي مشرانو، د پراختیایي شوراګانو د رئیسانو او خلکو په همکارۍ په هرات کې عملي شوي او ټاکل شوي چې په کندهار، فراه، هلمند او نیمروز کې هم دوام پیدا کړي. د ټاپي پروژې کار د روان کال د قوس د میاشتې په 22 نیټه په رسمي ډول پیل شو او ټاکل شوی چې دا پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته انتقال کړي. دا پروژه 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې نږدې 215 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. افغان کارپوهان بیا د دې پروژې د بریا لپاره له افغان حکومت سره د خلکو مرسته ضروری بولی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځو. د خبرونې په دې برخه کې ورزو بنو ته په بنو کې د بنو سیمې خلک بیا وایي چې د بنو خار د سړکونو او کوڅو د خراب حالت له امله دوی ته سختې ستونزې دي. دوی وایي چې باران د خدای رحمت دی، خو د دوی لپاره ځکه رحمت شي چې له خاره د اوبو د بهر نه ویستلو مناسب بندوبست نه دی شوی. نور تفصیل عمر دراز وزیر ناورو.
خیبر پختونخوا ضلع بنو خار اوسېدونکي ګیلمن دي چې ښار کې دننه او بهر سړکونه او کوڅې کڼ کپر پرتې دي او د ښار ګنده اوبه پر سړکونو بهیږي. دوی وایي د ښار د سړکونو او کوڅو جوړولو لپاره چې کم فنډز راغلي، نو د بنو نه د کامی او صوبایي اسمبلۍ غړي د یو بل سره د ترکیاتي کارونو په فنډز په جنجال دي او د ښار دننه سړکونو د بیا رغونې کار ودرېدلی چې له وجې د مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي چې باران وي نو ټول بازار د اوبه او کیچړو نه ډک شي. خاریان وای
خانه جګل منوم دا لوی تکلیف تا د شمماد خان تمیر سول کای دورانی صاحب تمیر سول کای چې توسه خپل سیاست سره کای په پمیون شه د خور غریب خلک ما چې ته یې د خیم پندینا چې بانی د پر شوې دي دا سړک د نالی دا پندینا د په بانی باندې استعمال شي د نالی نه ګنګیر چې ګړي پروډې شي ګنګی غونډه پرته دي
زه نام لا ګلانی مش خو ول چې پیټیای ول وچنج رو والی خو چنج می رسو شایونه لید هغه سړک پانا تا باشل ایروډه خدا سے خال دا کنه چریش کیا تا پکړل او گاډیون یا تا پکړل تمه دا خطه تا وګور دم در چیکړې دی پښه او دی خپل ش سره ورته شوې دی چې یې جوړای خپل اوته چې نو به جوړاوه دا مل تا په باندې دا راخمو کو
وهاب خان منو مادو ایم پی ګون چې دی نن په پېښور په اسلام آباد شه پروت دی بیغاما به دردا میر ردی تا یو وڑی کا غنده فریاد کای چې دی خپل کیم دا جنگ جګړه شری کړی رو سیاسي دا جګړه په الحال باندې کی مو دا کیم فاندینا چې رغلی دی دا فاندینا رب میر دے پر استعمال شي
په دې اړه مو چې کلا د بنونه د قومي اسمبلی غړی او وفاقی وزیر اکرم خان دورانی او د صوبایي اسمبلی غړی شاه محمد سره خبرې وکړې نو دوی وویل د خار په سړکونو بازار کار پیل شي او ټول سړکونه او کوسه به جوړې شي اکرم خان دورانی دا هم وویل بنو یې خپل خار دی او خار تا راتلون کی ټول سړکونه یې ډبل یعنی دوه طرفه جوړ کړي نو د خار دننه سړکونه به هم د خلکو د غوښتنو سره سم په نږدې ورځو کې جوړ شي منوسیان غوښتنه کړي چې کمې پیسې د خار د رغونې او سړکونو جوړولو لپاره منظورې شوې په هغې دې زر کار پیل کړي ځکه چې د دوی په وینا د خار سړکونه او کوسه په بد حال دي چې د دوی ژوند یې مشکل کړی عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نجوان د سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابو ته ته کینی ټول تخفل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اردن کوستا سپام د کرکټ پاړه یو راپور تر راغلوم د کرکټ نړیوال کپ لړکی د امنیت د جاج اخیستو د پاره د پاکستان یو ډله د هندستان په سفر ده او حکومت وایي د دغه ډلې د سفارښتو پر وړاندې کې فیصله وکوي چې آیا خپل کرکټ لوبډله هند ته ولیږي کنه خو کارپوهان وایي حکومت مخکې نه فیصله کړې او لوبډله به هندستان ته ځي په دغه اړه د اسلام آباد ریاض مساخیل دا تفصیل راکړي
د کرکټ شلوریزا یا ٹی ٹوینٹی نړیوال کپ کې د پاکستانی لوبډلې د حفاظتي اقداماتو جاج اغستو لپاره د ایف ای اے د ډایرکټر په مشرۍ کې یو ټیم د هندستان په سفر دی سکیورټی ټیم کې د پی سی بی او پاکستان هاي کمیشن یو یو غړی هم شامل دی دوی به د هماچل پردیش وزیر اعلی او درمشاله پولیس مشر سره ویني او هغوی سره به پاکستانی لوبډلې ته په ورکوونکي سکیورټۍ د خبرو وروستو خپل رپورټ حکومت ته وړاندې کوي د کومې وروستو چې بعد د کرکټ ټیم لیږلو یا نه لیږلو فیصله کیږي په داسې حال کې لوبغاړو ته دړکې ورکړی کیږي آیا دوی په سم ډول خپل لوبه کولی شي په دغه اړه راته د پاکستان کرکټ یو پخوانی لوبغاړي او کارپوه سرفراز نواز وی
دا دمکې د مختلف قسم دي د دین وړاندې چې د جنوبي افریقي لوبډله هندستان ته تللې و دوه میاشتې وړاندې نو هم دا قسمه احتجاجونه کېدل او هغوی لوبې ته نه پرېښودل کله چې دا قسمه صورتحال وي نو په لوبغاړو نفسیاتي دباو راځي تماشبین هغوی په سيناري وهي په بوتل یې ولي نو دې سره ستاسو د لوبې ډېره برخه کمزوري کیږي
د ذکر دا چې د کرکټ نړیوال کپ په روانې میاشتې د اتمې نیټې نه هندستان کې شروع کیږي کوم چې به تر دریم اپریل جاری وي او دغه لړکې ټاکل شوې ده چې د هندستان او پاکستان ترمنځ به د مارچ په 19مه درمشاله کې میچ کیږي خو د هندستان ځینې ډلو لخوا دړکه شوې چې دوی به دغه میچ ته نه پرېږدي ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
ورزونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت راغلی د ونې د خپرونې مشالونه. اورېدونکو مشالونه زموږ د خپرونو هغه لړۍ ده چې تاسو پکې د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک د ملګرو د ژوند او زیار په اړه اورئ. د نن په خپرونه کې د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز عبدالاکبر خان اکبر په اړه معلومات درکوو. دا خپرونه شاهین بونیره وړاندې کوي. نو راځئ چې وورو مشالونه.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بونیری ما او په مشالونه خبرونه کې تاسو ته هرکلی ویم. د نن په خبرونه کې د پښتنو د سیاسي او قومي تاریخ د لوی مبارز عبدالاکبر خان اکبر په اړه باندې اورو. عبدالاکبر خان اکبر په کال 1899 کې د چرسدې په مرزو کلی کې د عبدالقادر خان کره زیږیدلی و. هغه د پښتنو د محمد زو قبیلې سره تړاو لره. هغه خپل لومبي زده کړې په عمرزو کې وکړې او په کال 1909 کې د پېښور په اسلامیه های سکول کې داخله واخیسته. په دغه سکول کې هغه د خپل استاد تاج محمد خان د کار او زیار نه الهام اخسته. تاج محمد خان بیا وروسته د حاجی صاحب تورنګزی په ملګرتیا د ازادۍ په تحریک کې ډېر مهم کردار لوبولې و. عبدالاکبر خان په کال 1918 کې د لسم ټولګي امتحان پاس کړ او نور زده کړې د پېښور د تاریخي اسلامیا کالج نه وکړې. عبدالاکبر خان اکبر د زده کړو سره ډېره مینه وه او په سیمه کې د روانو د ازادۍ د تحریکونو د هلو ځلو نه به ځان خبر ساته. په دغه وخت کې په کابل کې انقلابي هلې ځلې په جوبن کې وې او په هند کې د ازادۍ لپاره بیلابیل تحریکونه پیل شوي وو. عبدالاکبر خان اکبر په کال 1919 کې د خپل یو بنگالی استاد په مرسته د ورس په نوم د پښتو ژبې یو مجله هم خپروله. دغه د ژوند او کار په اړه د پښتو اکیډمي استاده ډاکټر فرخنده حیات وایي.
دې ترین لکه یو خو کام والا مطلب ډېر جداد او ډېر ماړه خلک دي. هغه نو هغې سره یې دغه شاه خان سره مختلف هغه کې چې وینو وخت تیر کړو، بلکې د هغې په وخت کې چې کوم مدراد های سکول نه شروع شوي په دې کې د دوی ډېر کنټریبیوشن و. دغه شان د دې لپاره چې کومې ډرامې لیکلې کېدې، لومړۍ ډرامه درې یتیمان چې کوم دوی سټیج کولې، هغه وخت باچا خان دوی دوی په خپل سکولونو کې هغه کولې. دغه ڈرامې به زیات کرکین د عبدالاکبر خان اکبر لیکلي. او دا درې یتیمان ډرامه یادېږي چې دغه مطلب لومړۍ دا ډرامه وه چې دا دوی پښتو لپاره لیکلې وه او هغه سټیج کړې وه په سټیج باندې او په پښتنو باندې. لکه دغه وخت دومره اثر کړو چې وی چې د دې ډرامې وکړه سټیج کې دي، نو باقاعده پښتنو باندې چې بیا کوم ناس نه وي به ورته جوړلو مختلف. لکه مطلب دې د شناخت دی چې موږ ته د پښتو د ډرامې بابا دم دغه باندې دې تعارف کول شو کنه چې ابتدا دې د پښتو د ډرامې د عبدالاکبر خان اکبر نه شوې ده.
په اسلامي کالج کې د زده کړو نورستو هغه علیګړه ته لاړه او په جامعه ملیه کې داخله واخیسته. په دې موده کې هغه د خلافت تحریک د مشرانو سره په تماس کې وو او د خپل وطن د ازادۍ مبارزه یې کوله. د ملکن پوهنتون استاد ډاکټر نورالبصر امن وایي د باچا خان ټول ملګري د خپل تحریک سره مخلص وو، خو په دوی کې عبدالاکبر خان اکبر د پښتنو په اصلاح او سیاسي شعور کې ډېر مهم کردار لوبولی دی. نوموړی زیاتوي،
عبدالاکبر خان اکبر هم څنګه چې لکه نور خدای خدمتګارو د باچا خان نږدې ملګری په هغې کې یو د عبدالاکبر خان اکبر هم د نورو خدای خدمتګارو په نسبت باندې د ده څه خاص خصوصیات و د دې تحریک په حواله باندې او د دې خدماتو په حواله باندې. یو خدا چې دا د باچا خان تقریبا همزولی و، بادشاہ خان او د د په عمر کې به تقریبا دغه سلس کاله پره خو چې دی ته کشر و، نو په دې وجه باندې د هغه سره ډېر نږدې پاتې شوی و. کله چې اول دوی د سکولونو کم سلسله شروع کړه، د آزاد سکولونو د پښتنو د بچو دپاره، په اتمانځو کې چې دوی اولنی سکول کولاو کړو، نو په هغې کې هم ورسره عبدالاکبر خان ملګری و. د هغې وخت سره که مونږ وګورو، نو د تعلیم په حواله باندې دا یو ډېره زیاته د پښتنو لپاره، بلکې د دنیا په مثال کې به مونږ داسې وایو چې په هغې وخت کې لکه داسې مثال به مونږ ته ډېر کم په لاس راشي چې په داسې سیمه کې چې هلته انګریزانو د دې سکولونو د دې تعلیم د پښتنو د یو ډېر قسمه مزاحمتو دا یې ختموله. د هغې باوجود هم دوی په رضاکارانه طور باندې دا سکولونه چلولي دي. بله، په دغه وخت کې چې دوی کوم د معاشرتي لحاظ سره وکتل د پښتنو چارپېچل ته، نو ډېرې داسې مسئلې وو چې د هغې د وجې نه پښتانه ډېر زیات په تکلیف او مصیبت کې وو، لکه رسمونه رواجونه بې ځایه دښمنۍ طرف ګڼې. نو په هغې کې دوی انجمن اصلاحیه په هغې نه په نوم باندې چې کوم تنظیم جوړ کړو یو اصلاحي، نو په هغې کې هم بنیادي کردار چې وو هغه ورسره د عبدالاکبر خان اکبر پاتې شوی و.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1900 کې د لکونو پښتنو سره افغانستان ته هجرت وکړ او د هغه ځای بیا د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته لاړ. په تاشخند کې د ازادۍ د نوموړو مبارزینو ایمن رائے او مولانا عبدالرب برق سره ملاقاتونه وکړه. عبدالاکبر خان د خپل دې سفر حال د یوې سفرنامې په شکل کې لیکلی دی. په دغه اړه ډاکټر نورالبصر امن وایي،
بل چې کله د هغه ټایم کې د هجرت کوم تحریک وو، په هغه سلسله کې عبدالاکبر خان اکبر هم چې دی لاړ ول افغانستان ته، بیا ترکمنستان ته وروسته لاړ، بیا د ایران په لار باندې واپس راغی. نو دغه سفرنامه دې ولیکله، د روسي ترکستان په نوم باندې سفرنامه ولیکله، او د دغه سفرنامې څه حصه چې د هغه د کالجونو د پښتو په نصاب کې هم شامله ده، ډېره زخیمه سفرنامه ده، ډېر یو تاریخي دستاویز دی چې په دغه وخت کې څه کېدل په دغه ملکونو کې، نو د هغې پوره پوره معلومات پکې دي. روخانیانو د مغولو تاریکیان په نوم باندې یو کتاب هم لیکلی دی چې دغه موږ ته د روحاني تحریک هغه چې کوم صورت حال دی د دې سیاسي اغاز مو مخې ته دی. بل اوس د دې یو کتاب چاپ شوی دی د برصغیر په ازادۍ کې د پښتنو برخه، نو په دغه کې د هغه وخت چې کوم واقعیتو د ټکر چې کوم واقع شوی و، د قصه خوانه کوم واقع شوی ده، د بابړ کوم واقع شوی ده، او د جیلونو کوم خدای خدمتګاران چې کوم انګریزانو جیلونو ته بوتلل په کم تعداد سره، دی یو په دغه کتاب کې یو ځای لیکي چې یاره په یو وخت کې 15 خدای خدمتګار چې دی هغه هریپور جیل ته راوستي شوی و، او جیل په تنګ شو، نو عرضي طور هغې هلته کې انتظام وکړو. نو هلته هم په جیل کې هم بیا دی د خپل ادبي سرګرمۍ چې په مختلفو شکلونو کې هغه جاري ساتلی دي.
عبدالاکبر خان نه یوازې یو قامی مبارز و، بلکې د پښتو ادب په میدان کې هم ډېر خدمتونه سرته رسولي دي. هغه د هغه وخت د ستر قامی شاعر او ماهر تعلیم فضل محمود مخفي سره په ملګرتیا پښتو شعر او نثر لا نوي فکرونه راوړل. پوهان وایي چې دوی دواړه په پښتو کې د انقلابي شاعرۍ سرخیلان دي. د عبدالاکبر خان اکبر د ادبي خدماتو په اړه د ډاکټر زبیر حسرت ناورو،
تاریخ صدارتی خطبی هم دی او رساله همه جلسو که چی بکم دی اجداد نصر کتاب بل تحقیق و تنقید کتاب چی کم دی دیر اهم کتاب دی خلق تلیل حوالیم ورسوی دی روخانیان دا مغول و تحریکیان اسلام و مسلمان نادا ای او بل کتاب دی سرحدات چی کم دی دا ای او بل کتاب دی لازم دی خانیان برسی چی کم دی سرودری دی اکی ترجمہ ہم کرے گا مولانا روم مصنوعی ترجمہ کرے گا.
په کال 1920 کې عبد الاکبر خان وطن تستون شو. د بادشاہ خان سره د آزاد سکولونو جوړولو ته ملا وتړله. هغه د بادشاہ خان سره په شریکه ډېر وخت تیر کړ او سوزله د خپلې قومي مبارزې له کبله په بند هم محکوم شو. هغه یو ځل د انجمن اصلاح افاغینه مشر هم پاتې شو. په کال 1929 کې د سرحد د ظلمو د جرګې مشري کوله. ډاکټر فرخنده حیات وایي د قومي مبارزې په وخت په ځینې موقعو د عبدالاکبر خان اکبر او د هغه د ځینو ملګرو د بادشاہ خان سره سیاسي اختلاف هم پیدا شوی و. هغه زیاتوي
عدم تشدد پر دغه باندې د دوی لکه سره اختلافات پیدا شو چې کله بادشاہ خان لکه هندوستان ته لاړ او ګاندھی سره ملو شو وایي چې بغیر د خپل ملګرو د پوس پښتنې نه یې د خپل لکه دغه چې نو هغه سره شو کو هغه سره د هغه په دغه باندې یو ځای شو نوی چې دلته کې بیا دی ټول لا چې کوم ملګری دی سره یو ځای نو دی دا خبره ډیره مایند کړې وا او دی وی چې دا کوم مطلب دا خو زمونږ د ارث دی دا خو د پښتنو لپاره وو دا خو دې لپاره نو چې موږ د لکه خپل زمین یو خپل پہچان او یو پیژندلو په کار ده او بل د عدم تشدد دغه چونه دی نو قایله ځکه په دې باندې دې سره مختلف ملګرو یو څو کسانو چې هغوی د دینه بیا بیل شو او خپل یو دغه بیل جوړ کړی وو.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1928 کې د اته اویا کال په عمر کې د دې فانی جهان نسترګې پټې کړې او په خپل کلی عمرزو کې خاورو ته وسپارل شو. د جون په اخري ورځو شپو کې د مولانا رومي د شعرې ترجمه هم وکړه. دا غي د جون د اخري ورځو شپو په اړه یو ځل بیا د ډاکټر فرخنده حیات ناورو.
دی خو اخری لکه دی خپل دور سره د دی یو لور ډاکټر اسمت اکبر دلته حیات باد کې اوسېدنه او اگی هغه وخت ته کی یونیورسٹی کې و غالو دې باد نه کړي او دا پلار پلار سره بوا او دا خدمت خدمت کونه لکه اخر وخت یې نو بلکې دی وی چې د مرګ نه هم لګه مدمخ کې مسنوی او دا ترجمه کړي د دی یو کتاب شو چې هغه ناچاپ دا شروع راغله هغه وخت ناچاپ بیا اوس لسته یې زیچاپ کو د برسغیر پاک هند په ازادۍ کې د پښتنو برخه زما د جون سره تړلي حالات.
اوردونکو دغه واز منګا د نن خبرونه را روانه ونه بعد پښتنو د قومي تحریک پاړه باندې د یو بل مشر پاړه د معلوماتو سر رازو. تر هغه د الله پامان.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه